السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغې خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یوه برخه نن د ډبلیو اف پی په اکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادونو کې له شپږ میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تیره ورځ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو دی. ډبلیو اف پی ویلي پر روان سخت ژمي کې لاړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل روسي سفر کې ویلي، دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. اوس 15 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې له خپل ناڅرګند راتلونکي اندېښمنې دي. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډله په منځلوبو یا کوارټر فاینل کې لوبیږي چې سیالي د سریلانکا لوبډله ده. د دې دوو ټیمونو تر څنګ د هند، پاکستان او بنګلادیش الف ټیمونه هم په کوارټر فاینل کې ځای شوي دي. د افغانستان لوبډله به په آسیایي اولمپیک کې د اکتوبر په 4 له سریلانکا سره مسابقه لري. د دې سیالیو پایلو به د اکتوبر په 8 ده. د افغانستان کرکټ ټیم په 2010 کال کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سپینو زرو مډال ګټلی و. د چین ولسمشر شي جین پینګ به نن د دغې واد پانجو ښار کې د آسیا د اولمپیک لوبې پرانیزي. دا لوبې د چین د کرونا د سختو تدابیرو له امله یو کال ځنډېدلې وې. په آسیایي لوبو کې به د 15 هیوادو تر 2000 ډېر لوبغاړي برخه واخلي او په 30 بېلابېل لوبو کې به ګډون لري. او د اوکراین پوځوایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخښه کړې وه چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې ده. دا حمله د جمعې په ورځ شوې ده. نن د اوکراین پوځ وویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیرلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا کړې چې لږ تر لږه یو کروس توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وجلی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانی دلی چې د ښاغلی بادانوف یا د اوکراین د پاوز د اداو سپیناوي وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو دغه مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې ډبلیو اف پی ویلي سودان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې میلیونونه کسان پکې له قحطۍ سره مخ دي. په دې اړه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې په کراچۍ کې ګڼ شمېر افغانان وایي چې د پولیسو له ویرې او له دې چې زندان ته ونه لویږي له کیمپونو نشي وتلی.
موږ خپل یو کاروباري یو کار کوو، روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه شو وتلی. پولیس متنګي بیا وای پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اسو کې आवाज هم نه اوري.
په کندهار کې خلک د څخاک دوه بول سخت کمښت سره مخ دي.
وبو ډیر زیات ستونزل ورو برمیم وبنه لري. نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبیر اورم دلته ټکوم بیا د جیزا اورم. ډیر زیات موږ وبو ستونزل ورو.
هین چې کومه استور بیړی سپوږمۍ ته لیګلی و د هغې پاړه به هم تاسو ته ورستی جزئیات درکړو.
د هند فضائي چیرنو اداره وایي هلی ځلې کوي چې سپوږمۍ ته لخپلې لیږلې استور بیړی یا سفینې سره بیرته ارتباط ټینګ کړي. څباندی یو میاش په خوا د هندستور بیړی د سپوږمۍ په جنوبی قطب کې کښېناسته. دوی ونه یې له هغه ځایه مځکې ته عکسونه او معلومات رالېږل، خو د سپوږمۍ له شپه کېدو او تیاره کېدو سره غلې یا ګل شوه. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده خوړو نړیوال پروگرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په یک شبکه کې خبره شوې راغلي، په دواړو وادونو کې له شپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. زموږ همکاري لیمې سپېڅلې دغه موضوع تعقیب کړي او اوس را سره ورستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانګزې صاحب، څنګه چې تاسو وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه ایبادونه دي چې ل شپږ میلیونو ډیر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغو لسو ایبادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډېری برخه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلادیش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP په تازه راپور کې ویلي چې د تیری اګست میاشت راهیسې په افغانستان کې د هغه کسانو شمېر 2.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري، او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری هم ورکړی دی. دغه سازمان تېره ورځ په خپله ایکس شبکه کې په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي چې را روان سخت ژمی کې به له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره $1 میلیارډ ته دوی اړتیا ولري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړیږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په هېواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د تیر مالي میلادي کال په وروستیو کې به بهرنیو مرستندویو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړه چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اثر وکړ د بېوزلۍ کچه لال وړکړله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بله، مننه کوم لیمه سپېڅلې. واموردل چې WFP په افغانستان کې له لوږې سره د مخو افغانانو د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښوولې وه. په همدې سره ورزو کابل ته، یو شمېر کابل ښاریان بیا شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو بیې په بې ساري ډول لوړې شوي چې د خلکو پر ژوند یې اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې کابل ښاروالۍ پر نرخونو کنټرول او څار نه لري چې له امله یې اټېوال او د شرکتونو مسؤولین پر خپل سر بیې لوړوي. د کابل ښاروالۍ زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه موضوع زموږ همکار عابدی سپوږمۍ تعقیب کړی او اوس را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته ستانګزای صاحب او د ازادي رادیو د فیسبوک لایف ټولو درنو لیدونکو ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت ډېری افغانان له ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری شکایت لري، یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د تیلو او ګازو د بیې لوړېدو د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د کابل اوسیدونکو سمیع الله وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بیو لوړېدو سره آن د ټکسیانو کرایه هم لوړه شوې ده. هغه ازادۍ رادیو ته وویل
د سالنګ لاره هم بنده ده. د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیه لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 500 افغانۍ وه، اوس په 850 افغانۍ پلورل کېږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 80 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 80 افغانۍ وه، اوس په 90 افغانۍ پلورل کېږي.
دا چې ولې د تیلو ګازو د بیې لوړې شوې دي، د ښاروالۍ یې د کنټرول لپاره څه کړي دي؟ په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ نظر وغوښت، خو ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یادونه ده چې کابل ته د افغانستان له شماله غځېدلې سالنګ لار د رغولو له امله له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ هم تړلې ده، او معلومه نه ده چې د سالنګ لویه لار به کله پرانیستل شي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان اشرف حقشناس په دې اړه له خپلو خبرو څخه ډډه وکړه.
آج
ملرې یا ستانک صاحب؟
بله او مهربانی اوس به د تاسو غوښ لرو. بله بله شته مهربانی مهربانی دوام ورکړئ.
افغانستان ته تیل او غاز ډیر د دغه هیواد له شمالي ګاونډیانو واردېږي. کابل کې د تیلو او غاز یو شمیر پلورونکي هم مني چې ستونزه د سالنګ د لارې بندېدل دي. د جلال په نوم د غازو او تیلو پلورونکي ازادي رادیو ته وویل
مخکې تقریبا شپېتو ټن ټیټې شوې ډیزل ډیزل شپېتو ته ټیټې شوې او پیټرول دوه شپېتو درې شپېتو کې وو. اوس سیلان چې دي اویا پیټرول مې شپږ اویا ډیزل.
دا چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو په بیو کې څومره توپیر راغلی نوموړی یې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په بنادرو کې تیل نه راځي مسله له مخ جای نه ده. دلته وروره په کابل کې څوک نه جګولی سي نه ټیټولی سي نه خدای نه خاصه څوک انحصارولی سي. په کابل کې دا قصې نسته. دا قصې ټولې په بنادرو کې دي لکه ایرتان ده قینه ده آفا ایرات ده اسلام قلعه ده. نو هغه ځایو کې تیل کم راځي ځکه سه تیل کم راځي دلته تیل جګ سي.
خو یو شمیر نور بیا وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړېدل د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم د نفتي موادو نرخونه لوړ شي. وحید خان احمدي چې کابل کې د احمدي د تیلو ټانکو د تیل د ټانک مسؤول دی ازادۍ رادیو ته وویل نوموړی وایي د ګازو په بیه هم له یوې اونۍ راهیسې په یوه کیلو کې اته افغانۍ لوړوالی راغلی دی. په کابل کې د تیلو د ټانګونو د ټولنې مشر علا محمد احمدزی ازادۍ رادیو ته په لیکلي پیغام کې وویل د نفتي موادو بیې د ښاروالۍ له لوري ټاکل کیږي او دوی پر خپل سر کومه نرخنامه نشي ټاکلی. کابل کې د تیلو او ګازو د بیې دا کابل کې د تیلو او غازو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې له تېرو دو اونیو راهیسې د تورخم دروازه هم څو ځل د سوداګرو پر مخ وتړل شوه چې ورسره د کابل ښاریانو په خبره یو شمېر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
مننه کوم عابدې سپوږمۍ. مننه چې د کابل د اوسیدونکو اندېښنه مو راسره شریکې کړلې. البته په کابل کې د راپورونو له مخې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو بیې په بې ساري ډول باندې زیاتې شوې دي. بیا هم د افغانانو ستونزو کې تم کیږو. خو دا وار کراچۍ ته ځو. په کراچۍ کې یو شمېر افغانان چې هلته کورونه لري اوسي وایي چې د پولیسو او د زنداني کېدو له ویرې له خپلو کیمپونو او کورونو څخه نشي وتلی. د راپورونو په اساس د کراچۍ پولیسو د سپتمبر تر نولسمې پورې اته سوه افغانان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي زندانو ته وړي او بندیان کړي دي. په دې اړه باندې د آزادې اروپا مشال اړیو خبریال نیاز علي خان له کراچۍ یو رپورټ رالیږلی.
دا د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نیسي او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونا در معلوم دي په کباړې کې نه پرېږدي په کراچۍ کې نه پرېږدي په روټه نه پرېږدي. نو اخر موږ ته به یو لار راکوي. نو یو لار خو راسره وکړه که حکومت یې که ظالم یم ظالمي راسره وکړه که مسلمان یم مسلمانۍ راسره وکړه که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چاړي د ښځو سره ولاړه د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پېښ کړې. نن د مونږ خوندې ومندې ماشومان او په جیل کې براته دي بغارې وهي چغارې وهي او زما ته راځغلي چې ته مشر یې زه نو ستاسو
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري او کار کوو روزګار کوو موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نشو وتلی. پولیس مو تنګي بیا وایي په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. آن تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جیلونو کې پراته دي اسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه صفا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دعا مور کو پیسې مور کو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 44 لکه رجسترډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي.
په کراچۍ کې مو د افغانانو د ویرو اندېښنو په ارتباط باندې رپورټ واورېد. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ښار کې د څښاک اوبه له کمښت سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د څښاک د اوبو لپاره ساعتونه ساعتونه انتظار باسي او له ټاکلو او ډیرو محدودو ځایونو څخه دغه د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کولی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کندهار ښار کې د څښاک اوبو کمښت ورځ تر بلې د خلکو ژوند سختوي. د کندهار ښار دغه اوسیدونکي هر ورځ ساعتونه انتظار کوي څو کور ته د څښاک اوبه یوسي. هر یو له لیرې سیمو راځي نو ځکه اړ دي چې اوبه په موټر کې کور ته یوسي.
اوبه ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټکسي موټر ته درولې دي. په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د دې ځای وړم. د دې ځای اوبه خامخا رشي، ګاډیانې پر ډېری، نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته راباندې څیرسي. نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو.
وچکالی د کندهار ښار ګڼ شمېر څاګانې وچې کړې او په ټوله کې د اوبو کچه هم ټیټه کړې ده. د معلوماتو له مخې کندهار ښار کې د اوبو کچه له تیر کال راهیسې 10 سانتي متره کښته شوې ده. اوس مهال د کندهار ښار له 10000 کورنیو څخه یوازې شاوخوا 9000 کورنیو ته د نلونو له لارې پاکې اوبه رسیږي. طالب چارواکي وایي د دې ستونزې د هواري لپاره د کندهار په ځینو سیمو کې هڅې پیل کړې دي.
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دانې پروژې تر کار لاندې لرو، چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه ونه مې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا د ولسمې ناحیې ته هم وکولی شو چې اوبه ورکړو.
د وچکالۍ له امله د کندهار ولایت په اکثرو ولسوالیو کې هم تر ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې او په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د خپلو کلو پرېښودو او کډې کولو ته اړ شوي. وچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې هم ویلي چې تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې 80% کورنیو د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود، چې د 2021 میلادي کال په پرتله پکې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې په وینا 2023 میلادي کال افغانستان کې د اوبو کمښت او د فاضله اوبو مدیریت لپاره شاوخوا 470 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو ملګرو ملتونو او اړوند بنسټونو یې لا هم غوښتل شوی مالی مرستې نه دي ترلاسه کړي. خو د کندهار دا اوسیدونکي چې هر ورځ د اوبو له کمی سره مخ دي، د دې ستونزې د هواري لپاره د چټکو او فوري اقداماتو غوښتونکي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د بندیزونو په خاطر وپوښتي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې په دې اړه باندې خبرې کړې. د عبدالسلام کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر ندام احمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د حقونو او تعلیم په برخه کې د په داسې شرایطو کې دوی دي چې د چا سپارښتنو او پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو د نجونو مکاتب تړلي. په دې اړه پام وکړئ. سنا کاکړ رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو د غوښتنې په دوام یو ځل بیا غوښتي چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو حساب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان نجونو راتلونکی او خوبونه له خطر سره مخ دي او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو تر 2 کلن بندیز وروسته هم په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د منځنیو ښوونځیو دروازو له تړل کېدو اوس 15 ورځې تېرې شوې او د 2023 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د پوهنتون دروازې هم د دوی په وړاندې تړل شوې دي. د زده کړو په برخه شوي یو شمېر نجونو هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره هیلې او ارمانونه درلودل، خو د دوی په خبره طالبانو دا ټول له دوی څخه واخیستل. د کابل پانتون یو مسله را شله فایق وی طالبان خصو ته دا وی بنسټی ساقونه نه دی ورکړي او نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل چې نجونې د یو جنسیتي تبعیض تر ټولو افراطي بڼې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په واک ردا کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو د غوښتنو په منلو مکلف نه دي. هغه تر دې وړاندې هم د نجونو د زده کړو په تړاو جنجالي څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د جمعې په شپه له جنسیتي اپارتاید سره مبارزه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر سلیک لاندې د یوې غونډې کوربه وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینیټ د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. ټولو ګډونوالو په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. مننه.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
ورزو اوکراین ته د اوکراین پوزیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کوي. اوکراینی ځواکونه د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړ په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندیو ویشتلې ده. احمد شیبره او نور جزئیات.
د اوکراین پوځوي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په بلید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې وه چې ډېره مرژوبله یې اړولې ده. د حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د برید جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وشلې دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاوو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 500 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې ویشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسی عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خپره کړي او د اوکراین د پوځ د ادعاوو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څانګې د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لورې ګمارل شوي والي میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندرغاړې کې پرېوتې.
احمد شیبرو چې د روسیې د جنرالانو او د پوځي افسرانو د وژلو د ادعا په ارتباط باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس هم بختیار سایر را سره په کرخه باندې دی. له دننه به د سپورت نړۍ او وروستي او مهم خبرونه او راپورونه واورو. خو یو نقل به زم تاسو ته درکم چې نن د آسیا د المپیک لوبې پرانیستل کیږي. جزئیات به له بختیار سایل له نورو موضوعاتو سره یوځای واورو. مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چین په هانګزو ښار کې نن آسیایي سیالۍ د ولس خزینه او اتیا افغان ورزشکارانو په ګډون پرانستل شوې. دا په داسې حال کې ده چې بیا طالبانو ویلي دي چې د خزینه او لوبغاړو ګډون په یادو سیالیو کې په رسمیت نه پیژني. بل لور ته د طالبانو د اولمپیک کمیټي ویان اتل مشوانی ل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په یادو سیالیو کې د 15 صوبې لابلو ورزشي رښتو لوبغاړو ګډون کړي چې تر ډیره د نوموړي په ټکو د کرکټ، والیبال، بایسکل ځغلونې، پهلوانۍ او نورو رشتو لوبغاړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم نن خبر ورکړی دی چې الف لوبډله یې په یادو سیالیو کې د ګډون په موخه هانګزو ښار ته روانه شوې ده. خو د پخوانی جمهوری نظام د اولمپیک او بدنی روزنې رئیس چې اوس هم ځان د یاد ریاست رئیس بولي، ښاغلی حفیظ الله رحیمی، بیا لازادی ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه ولس خزینه ورزشکارانو کې درې برخو کې دوی سیالۍ سره کوي چې د والیبال، بایسیکل ځغلونې او د اولمپیا سیالۍ دي. د نوموړي په ټکو چې د والیبال لوبډله له ایران، د اولمپیکي د اولمپیا لوبډله لوبغاړي له استرالیا، او د بایسکل ځغلونې لوبغاړي بیا له ایتالیا څخه راغلي دي. بل لور ته یو بل خبر کې بیا ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مالی امکاناتو د نشتوالي له امله په یادو سیالیو کې له ګډون څخه پاتې شوې ده. د طالبانو د اولمپیک کمیټي ویان اتل مشواړي لازاډي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له نوموړي لوبډلې سره د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون ژمنه کړې وه چې د تګ راتګ ټکټونه او نور مصارف یې ورکوي، خو په وروستیو شیبو کې دغه برخې نه هغوی انکار کړی او ملاتړ یې ورسره نه دی کړی. او د ده په خبره چې د اولمپیک اداره او د فوټبال فدراسیون هم د په وروستیو شیبو کې ونه توانېده چې یادې لوبډلې ته د ټکټونو، د تګ راتګ او نور مصارف ورکړي چې په یادو سیالیو کې ګډون وکړي. باید وویل شي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به الف لوبډله به بیا په نیغ په نیغه په کوارټر فاینل سیالیو کې برخه ولري چې څو موده وړاندې په دې برخه کې یو څه زدونه پیس رپورټونه ورکړل شوي وو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ښایي په دې سیالیو کې ګډون ونه لري، او یا هم په ګروپي پړاو کې به له کمبودیا او نورو هیوادونو سره لومړی سیالۍ کوي. خو نه، د کرکټ آسیایي شورا په وروستیو خبرونو کې وویل شول چې افغانستان به په منځلوبو یا کوارټر فاینل برخه کې قرار ولري، او هلته به له سریلانکا سره سیالي ترسره کوي چې د اکتوبر په څلورمه نیټه یې دغه سیالي په پلان کې نیول شوې ده. په دغه پړاو کې د پاکستان، هندوستان او بنگلاديش لوبډلې هم قرار لري چې هغوی ته به بیا له ګروپي پړاو څخه یا د لارموندنې له پړاو څخه نورې لوبډلې مخته راځي.
مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی خبرونه او پیښې ملوم سره شریک کړې. البته د افغانستان او نړۍ لپاره دا څو ورځې د سپورت ډېرې مهمې پیښې کیږي. اوس به ورسو هندوستان ته. هلته د ستور بیړۍ په اړه باندې چې هندي مقاماتو یا د هند هوایي ادارې لیږلې وه، ورستی او تازه جزئیات له تاسو سره شریکوو.
د هند فضائي څېړنو اداره وایي هلی ځلې کوي چې سپوږمۍ ته له خپلې لیږلې ستور بیړۍ یا سفینې سره بیرته ارتباط ټینګ کړي. څه باندې یوه میاشت پخوا د هند ستور بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېناسته. دوی اونۍ یې له هغه ځایه مځکې ته عکسونه او معلومات رالیږل، خو د سپوږمۍ له شپه کېدو او تیاره کېدو سره غلې یا ګل شوه. د هند فضائي څېړنو اداره وایي هیله یې لرله چې په سپوږمۍ کې له ورځ کېدو او د لمر د وړانګو له لګېدو سره به د دې ستور بیړۍ لمریزه انرژي بیرته چارج او فعاله شي، خو تر دې دمه یې درک نه لګېږي. هند په داسې ډول سپوږمۍ ته د ستور بیړۍ لیږل تنظیم کړی و چې له رسېدو سره یې په سپوږمۍ کې تازه ورځ پیل شوې وي او دوی اونۍ یې لمریزه بیټرۍ چارج اخلي. د سپوږمۍ شپه ورځ د مځکې په شان لنډه نه وي. د سپوږمۍ شپه کابو دوی اونۍ دوام کوي. دا احتمال ورکول کیږي چې د شپې د سړوالي شدت به د حقیقي بیټریو ته تاوان اړولی وي. د هند فضائي څېړنو اداره وایي چې له ستور بیړۍ سره د تماس نیولو هڅو ته دوام ورکوي. هند له امریکا، پخوانی شوروي اتحاد او چین وروسته څلورم هیواد دی چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي او په دې کار کې بریالی کیږي. هند خپل ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته استولې چې په اړه انسانان لږ معلومات لري، ځکه چې د نورو هیوادونو ستور بیړۍ د سپوږمۍ نورو برخو ته استول شوې دي.